دوستانو په هرات کې دوه تنه چې د یو سوداګر د زوی په تختولو او وژلو مجرم پیژندل شوي و اعدام شوي دي. په ولسي جرګه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو د تقنیني فرمان پر سر توده بحثونه شوي. نور رپورټونه هم لرو خو د ازادي راډیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې پایل له خبرونو کوو. سالم احمد صالح د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د کندهار چارواکي وایي پرونی چاودنې د پاکستان په کوټه ښار کې طرح شوې وي. د هرات چارواکي وایي هغه دوه تنه چې په دې ښار کې د یو سوداګر د په اختطاف او وژل کې لاس درلود نن په دار وځړول سول. په عراق کې د تاوتریخوالي په پیښو کې اته کسان وژل شوي دي. د کندهار چارواکي وایي پرونی چاودنې د پاکستان په کوټه ښار کې طرح شوې وي. د کندهار سرپرست ولی عبدالخدیم پاتیال نن په یو کانفرنس کې ویل چې دغه حمله وسلوالو طالبانو کړې د پاکستان په کوټه ښار کې پلان شوې وه.
بعضې مغرض خارجي ممالک چې مشخص پاکستان یادولی شو په دې ترڅ کې عینومېنې په ښارګوټي کې د تېرې شپې دوې انفجاري حملې وې. په دې کې هېڅ شک نشته چې دا د پاکستان او په پاکستان کې د کوټې د شورا یوه طرحه او پلان.
د کندهار په عینو مینه کې پرون دوی غبرګي چاودنې وسوي چې نه کسانې ووژل او څلور شپېته نورې ټپیان کړل. د هرات چارواکي وایي هغه دوه تنه چې په دې ښار کې د یو سوداګر په اختطاف او وژنې کې لاس درلود نن په دار وځړول. د جمهور رئیس د چارو اداره وایي چې د دوو کسانو د اعدام حکم تیره ورځ ولسمشر حمید کرزي لاسلیک کړی وو. د بغلان ولایت په دوشي ولسوالۍ کې په سلګونو کسانو نن د کلګي بند لپاره د دوی د مځکو د استملاک په ارتباط مظاهره وکړه. دوی ادعا کوي چې دولت په هغه ځای کې یوه پوځي اډه جوړوي چې دغه مځکه دولت دوی ته استملاک کړې وه. د دفاع وزارت وایي چې نن د فرا په بکوا ولسوالۍ کې د ملي اردو څلور سرتیري د ماین په یوه چاودنه کې وژل شوي دي. بلخوا د خوست چارواکي وایي چې نن سهار د سبزیو له منډۍ سره نږدې په یوه چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او درې تنه نور ټپیان شوي دي. د خوست امنیه قمندانۍ د امنیت امیر محمد ایوب وایي چې دغه چاودنه د پولیسو په موټر شوې او شپږ ملکي کسان هم پکې ټپیان شوي دي. پیراخ کې د تاوتریخوالي په پیښو کې اته کسان وژل شوي دي. وسلوالو کسانو نن سهار د یو پولیس د کورنۍ ټول غړي ووژل. دغه پولیس په بغداد کې د تروریزم ضد قطعي غړي وو. عدنان ابراهیم د میرمن او دوه ماشومان د دوی په کور کې دننه وژل شوي دي. وسلوالو کسانو هغه ساتونکي هم ووژل چې د پیښې ځای ته یې ځان رسولی وو. په بصره کې بیا وسلوالو کسانو یو سنی ملا اسد ناصر چې له کوره پروتو وو ووژه. رمادي ته نږدې بیا د یوې قبیلې دوه غړي هغه وخت ووژل شول چې له پولیسو سره یې نښته وکړه. دغه تاوتریخوالي وروسته له هغې پورته کیږي چې سرتیرو هڅه وکړه د پنځه سرتیرو په وژنې په تړاو د محمد خمیس ابو ریشا په نامه یو تر تعقیب لاندې کس ونیسي. د امریکا یو الیردوه چارواکي روسیه ته وغندله چې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد رژیم ته د کښتۍ ضد توغندي ورکړې دي. د ویلي دغه وسلې به د سوریې وضعیت نور هم خراب کړي. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دیمسی د مسکو د په اصطلاح د خوشنۍ وړ پرېکړې باندې انتقاد وکړ او ویل دا به د سوریې رژیم نور هم سپین سترګي کړي او د سوریې د خلکو مصیبت به پسې وغځوي. دیمسی دغه څرګندونې یو کانفرنس ته پرون وکړې.
It pushes the standoff distance a little more, increases risk.
دوی وایي دا مسله د کړکیچ بنبست فاصله او خطر نور هم زیاتوي چې وربندې لاس برې کېدل ناممکن نه دي. زه چې له سبیره لرم دا دي چې اسد شای فکر کوي د دې سیستم په ترلاسه کولو سره به په یو ډول خوندي وي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې نیویارک ټایمز رسپانې راپور ورکړ چې روسیې په وروستیو کې د سوریې حکومت ته د کښتیو ضد کروز توغندي ورکړي چې په پرمختللي رادار سیستم سنبال دي. بلخو د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان وایي یوازې ملګري ملتونه په دې اړه فیصله کولی سي چې پر سوریې د الوتکو پروازونه منع کړي کنه. اردوغان پرون په بروکینګ انسټیټیوټ کې د امریکا له ولسمشر بارک اوباما سره تر کتنې یو ورځ وروسته دا خبره وکړه. د ترکیې صدر اعظم زیاته کړه چې په منځني ختیځ کې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ له فلسطیني ډلو فتح او حماس سره له روغې جوړې پرته هم د سولې موافقې ته رسیدل ممکن دي. د جنوبی کوریا د دفاع وزارت وایي شمالي کوریا له خپل ختی ساحل څخه درې لنډ واټنه توغندي ورويشتلې دي. د جنوبی کوریا د دفاع وزارت ویان کیم مین سیوک پرون په سیول کې ویل پینګ یونګ د جاپان په سمندر کې دوه توغندي نن سهار او درې مبشین محل ویشتلې دي. دی وی شمالي کوریا دوه ځله لنډ واټنه توغندي نن سهار او دریم مپشین محل خپل ختی ساحل څخه شمال ختیځ لوري ته ویشتل دي. داسې ښکاري چې دا لنډ واټنه توغندي وي، نه د موسودان په څیر منځني یا هم اوږده واټنه توغندي. شمالي کوریا وروستي راکټي ازموینې په مارچ میاشت کې هغه وخت وکړې چې دوه لنډ واټنه توغندي یې په امتحاني ډول وتوغول. امریکایي چارواکي وایي نږدې شپېته کسان هغه وخت ټپیان سول چې دوه اورګاډو د امریکا په شمال ختیځ کنکټیکټ ایالت کې ټکر وکړ. د چارواکو په وینا د پیښه پرون په سیمه ییز وخت مازیګر په 6 بجو وسوه او د چا د وژلو رپورټ نه دی ورکړل شوی. تر اوسه د ټکر علت هم نه دی روښانه. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند یو قانون توشیح کړ چې لمخې د دوه همجنسانو ترمنځ واده قانوني بڼه غوره کوي. د دې قانون لمخې دوه واده سوي همجنسان کولی سي ماشومان هم په فرزندۍ ونیسي. له دې سره فرانسا په اروپا کې اتم او په نړۍ کې 14 هیواد دی چې د همجنسانو واده ته لاره هواروي. او د اروپا د غوره سندري لپاره سیالي نن شپه د سویډن په مالمو ښار کې ترسره کیږي. تمه ده چې د مراسم د سویډن د دوه پیژندل سویو پاپ سندرغړو په سندري سره پرانستل سي. سږ کال په دې سیالي کې د 16 هیوادونو استازي برخه اخلي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 6:06 شوي. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې په هرات کې چارواکي وایي هغه دوه تنه په دې ښار کې د یو سوداګر د زوی په وژنه او اختطاف کې لاس درلود، نن په دار وځړول شول. پولیس جرګې یو شمېر غړو له خو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي له قانون سره مخالفت ښودلی او د دې قانون ځینې مادې د اسلامي شریعت او اساسي قانون پر خلاف بللي. په دې دواړو مسلو په روانه خبرونه کې ریپورټونه لرو. د کندهار د چارواکو لاغه څرګندونو مو هم خبرو چې وایي پرونی حمله چې د عینو مینه کې 15 کسانو ته مرګ ژوبله واړوله د پاکستان په کوټه ښار کې پلان شوی و. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په افغانستان او په ټولو ولایتونو کې به د رای ورکوونکو د نوم لیکنې د ضروري موادو انتقال تر راتلونکو 2 ورځو پورې بشپړ شي. نورې مسایل هم څېړو له موږ سره اوسئ. وخت په افغانستان کې د مازیګر 6:02 شوي. پایل لومړنی ریپورت نه کوو. ولسی جرګې یو شمېر غړو له خود سره د تاوتریخوالي د مخنیوي له قانون سره مخالفت ښودلی او د دې قانون ځینې مادې د اسلامي شریعت او اساسي قانون پر خلاف بللي. خو یو شمېر نور وکیلان بیا د دوی خبرې ردوي، وایي که دغه قانون تصویب نشي نو په تیرو 10 کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې لاسته راوړنې زیانمنېدای شي. خان محمد سین له کابل تفصیل راکوي.
تمه وه چې ولسی جرګه د شنبې په ورځ د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي پر قانون بحث وکړي او تصویب کړي، خو د ځینو وکیلانو مخالفت سبب شو چې پر یاد قانون د کمیسیونونو رئیسان نور بحثونه هم وکړي. د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي قانون د جرګې د ځانګړي کمیسیون لخوا د غونډې په اجنډا کې شامل شوی و، خو د جرګې ځینو غړو د یاد قانون ځینې مادې د اساسي قانون او اسلام له اصول خلاف وګڼلې. د جرګې غړي نذیر احمد حنفي د دې قانون په ځینو مادو انتقاد درلود او ویل
برای ازی که همی خواهر مشکل داره در اسلام ما محارم داریم، کاکا داره، ماما داره.
دیوی د دې لپاره چې دا خور په اسلام کې ستونزه لري مونږ محارم لرو لکه کاکا، ماما او داسې نور. که دا تصویب شي تاسو به د ثور د اومې د پیښې شاهدان ووسئ. که یو جلی ووایي چې له یو سیک سره نکاح کوي دا کار په ټولنه کې د فساد نښه ده. آیا 2 کاله یې حبسوی؟ حنفي وویل د واده د عمر ټاکل او د وهلو ټکولو له علایمو پرته له میړونو څخه د ښځو شکایتونه هغه نیمګړتیاوې دي چې په دې قانون کې ځای شوي او باید له شرعي پلوه اصلاح شي. د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي قانون په 1383 لمریز کال کې د جمهور رئیس کرزي له لاسلیک وروسته د یوه تقنیني فرمان په بڼه نافذ او 3 کاله کېږي چې له مخې اجرات روان دي. بلخوا یو شمېر نور وکیلانو دا خبره ردوله چې د دې قانون ځینې مادې د اسلامي اصولو خلاف دي. د ولسی جرګې د ښځو چارو د کمیسیون د معلوماتو له مخې د دې قانون طرحه بیا هم د بحثونو لپاره ولسی جرګې ته وړاندې شوه، خو د مختلفو دلایلو له امله پرې تر اوسه بحث نه دی شوی. د دې کمیسیون رئیس فوزیه کوفي وویل له 3 کلونو وروسته د جرګې کمیسیونونه حاضر شول چې د بحث لپاره یې عمومي غونډه ته وړاندې کړي. کوفي وویل د دې قانون تصویبول د ټولنې عمده ضرورت دی.
البته این قانون نافذ است. اگر این قانون به بحث بره و کمیته مشترک بره ما مشکلی نداریم. ما
دا قانون نافذ ده. که په دې قانون بحث وشي او که د کمیسیونونو غونډې ته وړاندې شي موږ ستونزه نه لرو. خو که دا قانون د افغانستان د ښځو لپاره دی باید تصویب شي. که په دې قانون بحث ونه شي دا معنا لري چې د ښځو په حق لچي هر څومره پرمختګونه شوي هغه به نمایشي وي. د شنبې په ورځ د ښځو د کمیسیون د تمې پر خلاف د ولسي جرګې یو شمېر ښځینه غړو هم د دې قانون له تصویبېدو سره مخالفت وکړ. پر موضوع له اوږدو بحثونو وروسته د جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي پریکړه وکړه چې پر مسئله د جرګې کمیسیونونه یو ځل بیا هم بحثونه وکړي او د اختلاف وړ مواد دې له سره وڅېړي. له دې مخکې د ښځو د حقونو ځینو فعالانو له ولسي جرګې غوښتي وو چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره دی د یاد قانون طرحه له بدلونونو پرته تصویب کړي. کارپوهان وایي د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي د قانون له ځینو موادو سره د یو شمېر وکیلانو مخالفت ښایي د دې قانون تصویبېدل نور هم وځنډوي.
و مو اوریدل چې د ولسي جرګې ځینې غړي وایي چې په دې جرګه کې د یو شمېر وکیلانو د مخالفتونو له امله له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون تصویب نه شو. د ولسي جرګې غړي نسیمه نیازی وایي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په قانون کې ځینې داسې مادې دي چې یو شمېر وکیلان یې له اسلامي شریعت سره په ټکر کې بولي. نسیمه نیازی سره جمیلې ظریف مرکه کړې او په پیل کې په ولسي جرګه کې د دې قانون د نه تصویبېدو د لامل په هکله ترې پوښتنې دي.
دا قانون د منی خشونت د ښځو په وړاندې د یو د هغه قوانینو نه و چې تقنیني فرمان و ده تر اوسه پورې په څارنوالیو په ټولو ادارالیو قضایي ادارو کې د مریو الاجرا قانون و. نو پر هغه اساس د کمیسیون غوښتل چې دا قانون تر په پارلمان کې هم پاس کړي. کوم اساساتونه چې موږ په پارلمان کې لیدل موږ د رئیسې د کمیسیون نه خواهش وکړو چې ته دا قانون پارلمان ته په دغه حالت کې او په دغه مفکوره چې په پارلمان کې موجوده ده می راوړه. په دې خاطر چې هلته د دې قانون سره موږ د وکیل صاحبانو ډېر جدي تضار لیده. هلته موږ چې په کمیسیون کې په دې باندې بحث کوو هلته زموږ سره زیاتره وروڼه ډېر
په کوم مادو باندې دوی تضاد سره درلوده.
د یو څو مادې وې چې په دې باندې ډېر جدي بحث روان و چې مثلا یو دوی غوښته چې دا د امن کورونه موجود نه وي. بل دا دوی غوښتل دغه جنسي تجاوز چې صورت نیسي په دو باندې څه رقم پروګرام تطبیق شي او بله موضوع د طلاق وه د ښځو په وارو باندې. نو موږ په دې پارلمان کې موږ د دې هغه نه و چې په دغه پارلمان کې دې دا پاسي. ولې موږ په پارلمان کې اساساتونه لیدل کله چې موږ په اتلسګونو کمیسیونو کې په دې باندې بحث روانو او زموږ کمیسیون کې هم په دې باندې بحث روانو. هلته بعضې مولایان علما و چې هغو
وکیله صاحب یوه بله موضوع ډېر وبښي یوه بله موضوع چې دا هغه موږ ته داسې خبر راغی چې ځینې وکیلان وایي چې دا د شریعت په خلاف ده. آیا داسې کوم شی په دې کې شته په دې قانون کې چې هغه له شریعت سره په ټکر کې؟
زما په نظر کې د شریعت پر خلاف به زه فکر نه کوم چې وګرچې تاسو ته معلومیږي کله چې رئیس جمهور ده دا خپله یو تقنیني فرمان و دا ما وویل چې دا مری الاجرا و تر اوسه په اقتصادیو قضایي په زیاتره جزایي پروګرامونو کې دغه مسله مری الاجرا یو قانون و هلته اجرا په دې باندې صورت نیوي. زما په نظر چې په دې کې زیاتره د شریعت له نقطې نظره ډېر سخت تضادونه نه دي موجود ګرچې چې بعضې نقطې وې چې مثلا چې دوی غوښتله چې د امن کور دې نه وي د هغه سره یې حساسیت درلوده. هغه موږ دوی ته وویل چې خفر دې که د امن کور نه غواړي خو مونته یو نهاد باید موجود وي چې د ښځو د ساتنې دپاره مثلا پخوا مرستونونه موجود وو یا وایو پرورشګارې موجودې وې. اوس هماغه د حکومت په چوکاټ کې چې نظارتي بخش حکومت کولی اوسي یا د ښځو وزارت کولی اوسي دا موضوع یو موضوع چې دوی ډېره نارینهو ته ډېره بعضې نارینهو ته په شورا کې ډېره مهمه وه. هغه د کور نه فرار د کور نه فرار ته دوی ډېر زیاتره دې موضوع ته ډېره جدي عکس العملونه د دې په مورد کې ښکاره کول.
نسیمه نیازی د افغانستان د ولسي جرګې غړې وه چې د ولسي جرګې په هغه نننی بحث خپل نظر څرګندوه چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د قانون په اړه و. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
ژوند آزادي
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په هنه
زمې مون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون پس مګه کینو مون د خپل مشرانو سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم د بیا بکرم په لابسای ولا یو په دلاس واله
و باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وګو باندې بس
پلاس لري فکر چې مکانې له خواږه
ازادي رادیو 1200 شپګنوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه
د افغانستان د جمهور ریاست چارواکي وایي چې ولسمشر حامد کرزی به نوې ډلی ته د خپل سفر په ترڅ کې له هندي چارواکو سره د ډیورن د کرخې په اوږدو کې د وروستیو پیښو په ګډون په بیلابیلو مسلو خبرې وکړي. ټاکل شوی ولسمشر کرزی په نږدې راتلونکي کې هند ته سفر وکړي. په دې اړه به د کابل سټوډیو نه له احمد زبیر ژمن څخه نور تفصیل واورو.
جمهور رئیس حامد کرزی نوی ډیلی ته د سفر په داس حال کې وی چې د تیرو یو لس کلونو راهیسې په دې وروستو کې د افغانستان او پاکستان اړیکه تر بل هر وخت ډیری خرابې شوې دي. د جمهور رئیس ویاند ایمل فیضی د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې جمهور رئیس به په دې سفر کې د هند صدر اعظم او جمهور رئیس په ګډون له یو شمېر چارواکو سره وګوري. ښاغلی فیضی وویل له هندي چارواکو سره باید د ډیورن د کرخې په اوږدو کې د وروستو پیښو په ګډون په بیلابیلو سیمه ییزو مسایلو خبرې وشي.
مسائل چې په دې سفر کې پکې خبرې کیږي د افغانستان او هند د اړیکو ټول اړخونه پکې شامل دي. همدارس د افغانستان د پوځي او ملکی ورګانونو د پیوړی کېدو د سیمې د مسایلو او د هغو پیښو په اړه به خبرې وشي چې د ډیورن د کرخې په اوږدو کې وشي.
ښاغلی فیضی وویل د سفر هدف دا نه دی چې د ډیورن د کرښې د مسلې په اړه له هنده مرسته وغوښتل شي. هغه وویل چې له هندي چارواکو سره به د افغانستان له امنیتي ځواکونو او ملکي ادارو سره د مرستې په اړه خبرې وشي. جمهور رئیس حامد کرزی په دې وروستیو کې په ډاګه کړي چې پاکستان د ډیورن د کرښې د رسمیت پیژندنې لپاره په افغانستان فشارونه راوستي، خو هغه ویلي افغان دولت به هیڅکله هم دغه کرښه ونه مني. د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونو په دې وروستیو کې دوه ځلې د هغو پوځي تاسیساتو پر سر نښتې هم کړي چې پاکستان په سیمه کې نوی جوړ کړی دی. بلخوا د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي وایي چې په اوسنیو شرایطو کې هند ته د جمهور رئیس کرزی سفر د پاکستان لپاره حساسیت پاروونکی دی. د سیاسي چارو یو کارپوه حاجی سید داود په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم چې دا پاکستان او افغانستان د اړیکو خرابوالی په وړاندې د ښاغلي کرزی یو غبرګون دی. متاسفانه دا ټول مسایل ماته په احساساتو ولاړ نه په ډیپلوماسۍ نه په اخلاقیات. طبیعي خبره ده چې هغه مداخلې چې پاکستانیان په افغانستان کې په دې 12 کلو کې کړي شاید دې ته نور هم زور ورکړي او متاسفانه واقع به افغانستان ته سیمې ته د درد او د غمه ډک.
افغانستان له هند سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کړی دی، خو د افغانستان حکومت د دې هیواد د سیال پاکستان غوښتنه تر اوسه رد کړی چې غواړي له افغانستان سره همدارنګه یو تړون لاسلیک کړي. افغان حکومت وایي چې پاکستان افغانستان ته ترهګر لیږي تر څو چې د ستونزو هواره نشي او پاکستان د سولې پروسې کې همکاري ونه کړي د نوې سند لاسلیک کېدو ته به آماده نشي.
دا ساده رادیو دا په هرات کې د یو سوداګر د ماشوم زوی دوه تختون کې او قاتلان نه ندام شو. لیدم شو کسانو شاوخوا 15 میاشتې پوخه په هرات خار کې یو تکلن ماشوم علي سینا تختولې او بیا وشلو. لا اسمت ساروان څخه په دې اړه نور تفصیل ورو.
د هرات په محبس کې دوه تنه چې د یو اتکلن ماشوم په تشتولو او وژلو محکوم شوي ول نن اعدام شول. دا دوه تنه د دریګونو محکمو له پریکړې او د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی له توشې وروسته په اعدام محکوم شول. اعدام شویو کسانو شاوخوا 15 میاشتې مخکې په هرات ښار کې یو اتکلن ماشوم علي سینا تشتولی او بیا وژلی و. محکومان جلیل احمد او عبدالواسع وروسته له دې په دار وخېژول شول چې ولسمشر کرزی د دریګونو محکمو پریکړه توشیح کړه. د اعدام په وخت د علي سینا نوروزی څو خپلوان او د غراس څو تنه قضایي او عدلي چارواکي حاضر ول. د علي سینا د تختولو او وژلو په تور نږدې 40 تنه نیول شوې دي، خو محکمو یوازې 2 تنه په اعدام محکوم کړل. د علي سینا مور نفیسې نویزاده چې محبس د خپل زوی د قاتلانو د اعدام د لیدلو لپاره تللې و وویل غوښتل چې د هغه چا مرګ په خپل سترګو وویني چې د دې زوی وشلی دی. دې هیله څرګنده کړه چې دا اعدامونه په هرات ولایت کې د تشتوونو مخه ونیسي.
خیلی خوشحالم که اصلا نمیتونم احساس خور بیان کنم. فکر کنم یک بار رقمه
دا وای ډیره خوشاله یم، خپل احساس نشم بیانولی. فکر کوم اوس می له وجود غمنو پیټی لري شوی. هله لرم دا کار به د اختطافونو مخه ونیسي او حقوق کسانو ته به د عبرت درس ورکړي چې د افغانستان ماشومان تشتوي. د علي سینا پلار نصیر احمد نوروزی د خپل زوی د قاتلانو د اعدام په اړه وویل چې دا کار د دیش کارندوی دی چې په افغانستان کې عدالت په ځای کیږي. د دا هم وویل چې لا هم هیله لري چې محکمې به د ده د زوی نور قاتلان هم محکوم کړي. علي سینا نوروزی چې د هرات د یوه سوداګر زوی و شاوخوا 15 میاشتې پخوا د یرغمل نیونکو له لورې وتښتول شو. له دې پیښې وروسته په سلګونو هراتیانو مظاهرې وکړې او د افغانستان له حکومت څخه یې وغوښتل چې د علي سینا قاتلانو ته سزا ورکړي.
و موردل چې د هرات چارواکي وایي هغه دوه تنه چې په دې ښار کې د یو سوداګر د زوی په تختونه وژنه کې لاس درلود نن په دار وسړول شول. په کابل کې زموږ خبریالانو ته یو شمېر عامو افغانانو په دې اړه خپل نظر څرګند کړي.
نظیر اعظمی ما دی خلکو د پاره سره تاجران دي د وطن د پاره سرمایه‌ګذاري کوي او د وطن په مفاد باندې کار کوي. د غو د سرمایه‌ګذاري د پاره او د غو د ژوند د پاره د ژوندۍ د پاره دا یو خې اقدام ده چې هغه خ محفوظ وساتل سي او تر څو په دې غي پاینده کې خ سرمایه‌ګذاري وکي او په دولت باندې غو اعتماد راسي او دا ګټور ده. د دې پاره موږ د سخت نه سخت د هغه سزا چې اسلام ورته کودل ده ظلم هم باید ونسي. څه چې اسلام ورته جواز ورکوي څه چې موږ او تاسو په دین کې او په مذهب کې ورته کوم سزا ټاکسته دغه سزا به ورته ورکړي. زمانو
نوم سید ولی ده چې غلط کار کوي هم دا سزا ده کنه.
اسمه ارشاد احمد است، باشنده شهر کابل هستم. اگر واقعا نه در مورد ازری علی سینا یک کار بی رحمه را انجام داده باشد و دستای کس دیگه نباشد، او علی سینا هم شاید در آینده یک در آرزو و هدفای داشته بوده باشد که به امر مقصد خود برسد. ولی مردم اگر واقعا قاتل هستند خب به کیفر اعمال خود برسد. اگر واقعا حکومت است، واقعا ما و شما قضا داریم. اگر واقعا کس ظلم میکنن با اعمال خود مرس، هر کسی که ظالم است باید با اعمال خود مرس.
دا کندهار چارواکی وی په دې ولایت کې پرونی حمله د پاکستان په کوټه خار کې پلان شوی و. بلخوا په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر 9 تنو ته او د ټپیانو شمیر 46 تنو ته رسیدلی. دغه راز په سیمه کې لسګونو خلکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی ته درانه مالی زیانونه هم اوښتي. محمد صادق رښتینی له کندهار نور تفصیل راکوي.
کته هم د کندهار د پرونی حمله مسولیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلې. خود کندهار چارواکو نن وویل چې دا حمله د پاکستان په کوټه ښار کې پلان شوی و او مسولې وسلوال طالبان دي. د کندهار سرپرست والی عبدالقدیم پتیال نن تر غرمې مخکې په یوې خبري ناسته کې وویل د دوی استخباراتي معلومات دا ښکاره کوي چې د حملې پلان د پاکستان په کوټه ښار کې جوړ شوی. د پتیال په وینا د دې حملې مسول وسلوال طالبان دي او له دې امله چې ډېر تلفات ملکي خلکو ته رسیدلي مسولیت یې تر اوسه نه دی منلی. ښاغلی پتیال دغه راز وویل چې د دې پیښې د مړو شمېر 9 تنه او د ټپیانو شمیر 46 تنو ته رسیدلی دي.
پردي او مغرضه ممالک د افغانستان وضع باثباته نه غواړي، افغانستان آرام او سوکال نه غواړي، د افغانستان خلک او عام افغانان نه غواړي چې خپل عادي ژوند مخته یوسي او خپل نورمال ژوند تر سره کړي. په دې وطن کې خوشحاله واوسیږي، آرام واوسیږي، مستریح واوسیږي. نو د دغه ناوړو اهدافو د رسېدو لپاره بعضې مغرض خارجي ممالک چې مشخص پاکستان یا د ولایت په دې ترڅ کې عینو مینې په ښارګوټي کې د تیرې شپې دوه انفجاري حملې وې، او په دې کې هیڅ شک نشته چې دا د پاکستان او په پاکستان کې د کوټې د شورا یو طرحه او پلان.
د کندهار ښار په عینو مینې کې د پرونی حملې د ځاني زیان ترڅنګ مالی زیان هم اړولی. د پیښې په ځای کې لسګونو خلکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی موټرونه زیانمن شوي او د پیښې ځای ته نږدې مارکیټونه او پلسګونه دوکانونو ته هم زیان رسېدلی.
ما نوم سید ګل دی. موږ دا غدي د دیندار ګرمات شوی دا ډبلې الوړ چتونه خراب شوی دي. امیزونو دا دیندار ګر ټول خراب شوی دي. تقریبا د 100,000 شلو زور 100,000 لزور واز د دې دوکان غسوی تقریبا 50 متر کې شاوخوا ګر زیان اوښتی دي. نور ودانی کورو شخصه ته ډیر زیات اوښتی.
ما نوم بزوان وایي دا نو دوکانو چتونه او دروازې او سامانونو ټول خراب شول. دوکانو کې دیندار او چتون او 2,00,000 2,500,000 3,00,000 سامان دا چې دا مکمل مارکیټونه ګر خراب شول.
دا په کندهار کې تر څو میاشتې نسبی آرامي ورسته د شهر په منځ کې دومړنۍ خونړۍ حمله د چتر سره کیږي.
دا د ازادي راډیو ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د افغانستان ټولو ولایتونو ته به د رای ورکوونکو د نوم لیکنې د ضروري موادو انتقال تر راتلونکو دوو ورځو پورې بشپړ شي. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله لودین په ریپورت کې اورو.
د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې ولایتونو ته د نوملیکنې د ضروري موادو له رسېدو سره سم به د جوزا په 15مه نیټه د رایې ورکونې د نویو کارتونو د ویش لړۍ پیل شي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې تر اوسه یې اکثره لرې ولایتونو ته د نوملیکنې ضروري مواد لیږلي او د ثور تر 1مه نیټې به ټولو ولایتونو ته ورسیږي. ښاغلي نور زیاته کړه چې د ولایتونو په مرکزونو کې به د رایې ورکونې د کارتونو د ویش لړۍ د جوزا له 15مه نیټې د روان لمریز کال تر پایه دوام ولري، خو په ولسوالیو کې به د اسد په میاشت کې پیل شي او دوه میاشتې به دوام وکړي.
پروسه بستبندی مواد ثبت نام تکمیل شده.
د نوملیکنې د موادو د بستبندۍ پروسه بشپړه شوې. د دې احتمال شته چې د انتقال لړۍ به د ثور تر 1مه نیټې پورې ټول ولایتونو ته بشپړه شي. له دې وروسته په ټول افغانستان کې د رای ورکونکو د نوملیکنې بهیر پیلېږي. په دې پروسه کې به 4 میلیونه د شرایط وړ کسان نوملیکنه وکړي او نوي کارتونه به واخلي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکونې نوي کارتونه هغو افغانانو ته ورکول کیږي چې له بهر راستانه شوي وي، نوي 18 کلنۍ ته رسیدلي وي او یا یې هم پخواني کارتونه تخریب یا ورک کړي وي. د ولسمشرۍ، ولایتي شوراګانو او ولسي جرګې په تیرو 2 دورو انتخاباتو کې هم د رایې ورکونې څه باندې 18 میلیونه کارتونه ویشل شوي او دغه کارتونه په راتلونکو انتخاباتو کې هم د منلو وړ دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ولایتونو ته د موادو د انتقال او نوملیکنې پر مهال له امنیتي پلوه کومه اندېښنه نه لري، خو د انتخاباتو د ورځې امنیت ته یو څه اندېښمن دي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور وایي دوی امنیتي ارګانونو ته د رایې ورکونې د 2000 مرکزونو لست ورکړی او دغه مرکزونه اوس د دې ارګانونو تر ارزیابۍ لاندې دي.
د امنیت پاک له تاسو پوهیږئ چې دا پروسه لومړی په 4 ولایتو کې پیلېږي. موږ د امنیتي نهادونو سره خبرې درلودې او دوی دې ته آماده دي چې زموږ د نوملیکنه د مراکزو امنیت په بشپړ ډول باندې خوندي وساتي. په دې برخه کې کومه جدي ستونزه نشته. یو مسله چې ډېره مهمه ده هغه د انتخاباتو د ورځې امنیت ده، چې موږ په هغه ورځ کې اندېښمن یو ولې نه امید نه یو. په دې برخه کې هم موږ د امنیتي نهادونو سره د 2000 مراکزو لیست شریک کړی ده.
د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات د 1993 کال د حمل په 14مه نیټه کیږي، خو تر اوسه د انتخاباتو قانون په ولسي جرګې کې تر بحث لاندې دی او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل دندو او صلاحیتونو قانون هم توشیح شوی نه دی. کتونکي د تیرو انتخاباتو درغلیو ته پکتو وایي چې ممکن په راتلونکو انتخاباتو کې هم درغلی وشي، ځکه چې د هیواد اکثره سیمه امن دي او څارونکي نشي کولی چې له ټولو مرکزونو څارنه وکړي. خو امنیتي ارګانونو په ځانګړي توګه د کورنیو چارو وزارت له دې وړاندې د انتخاباتو پر مهال د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم وایي چې له تخنیکي پلوه د درغلیو امکان هیڅ موجود نه دی.
خبری مجله اوري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جګړې د عملیاتو په خاطر له کانګرس څخه تر مخکینی 10% کمه بودیجه غوښتې. د دې معنی دا ده چې امریکا راتلونکي کال په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کموي. اسمت ساروان تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د جګړې او له امریکا د باندې د نورو عملیاتو لپاره د هغې بودیجه چې د له کانګرس څخه غوښتنه کړې وه 10% کمه کړه. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د اوباما له دې پریکړې داسې ښکاري چې متحده ایالاتونه په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کموي. سپینې ماڼۍ وویل ولسمشر له امریکا بهر د 2014 مالي کال لپاره د عملیاتو په خاطر 90 میلیارد ډالر بودیجه غوښتې، چې په اصل کې 88.5 میلیارد ډالر وه. د امریکا مالی کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه پیلېږي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ویلي چې له 2014 وروسته په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کموي، خو د تر اوسه پورې نه دی ویلي چې دقیقا څومره پوځیان به له افغانستان وباسي یا څومره به پرېږدي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویندوی کایتلین هیدن وویل ښاغلی اوباما لا هم د خپل ملي امنیت شورا د غړو پر وړاندیزونو غور کوي او له 2014 وروسته د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو د شمیر په اړه پریکړه نه ده کړې. د همداراز ویل د لږ بودیجې غوښتنه په افغانستان کې زموږ د رول د انتقال منعکس کوونکې ده. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سې شنبې په ورځ وویل ټاکل شوې ده چې ولسمشر په راتلونکو 2 اونیو کې اعلان وکړي چې امریکا به راتلونکی کال په افغانستان کې څومره محارب پوځیان پرېږدي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی روانه میاشت په کابل پوهنتون کې وویل چې امریکا له افغانستانه د 9 اډو غوښتونکې ده، خو امریکایي چارواکو تر اوسه پورې دا مسأله تایید کړې نه ده. په عین حال کې د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتي موافقې لا هم خبرې نهایي شوې نه دي. ګمان کېږي چې په امنیتي موافقه کې به په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو شمیر څرګند شي. ښاغلی اوباما 2014 کال له افغانستان د اکثرو پوځیانو د ایستلو کال ټاکلی دی، خو دا پریکړه یو څه حساسه ده، ځکه چې باید کافي شمېر پوځیان پاتې شي چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي او ځینې عملیات ترسره کړي. امریکا او د ناټو یو شمېر نورو غړیو اعلان کړی دی چې د 2014 کال په پای کې له افغانستانه د خپلو محاربو پوځیانو له ایستلو وروسته به په زرګونو روزونکي پرېږدي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې چارې ته دوام ورکړي.
و مو ردل چې ولسمشر اوباما له کانګرس څخه د جګړې د لګښتونو لپاره د تیر کال په مقایسه لس فیصده کمه بودیجه غوښتې ده. دوستانو، په همدې سره د دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجلې پای ته ورسېدو. تاسو زموږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو یو بل نیم ساعته خبري مجله هم د نن ورځې لپاره پاتې ده چې جاوید نعیمي د وړاندې کولو لپاره په سټوډیو کې